السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ
دغه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایا هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي
هین چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو تیر میاشت خپل ځینې ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 250 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې تر داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې سي سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په اروپا پورونی کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي
ګان ها کسان چې باید محاکمه شوی وي یا محاکمه سي وس په بریتانیا کانادا اروپا منځنۍ اسیا متحده عربی امارات یا نور هیوادونو کې دي ترن ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تنظیم کړی ده
ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان اغیزمن کړي د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو
دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې تر 8 میلیونو ډیری برېښنایي تذکری ویشلي د خبرونې په دویم نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او که اقتصادي او که نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایی محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري. ټولو مهمه برخه هم دغه ده، کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېلو سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایی محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تحصیل لاندې دي. د ICC کم دیوان چې د سیکرټریات آل د پروسیکیوټر یا څانوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې بایسوی دي، په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تحصیل د دې بایسوی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
ICC نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک $2 قضیان ته لیږل یا ستولی شي، چې یو د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ ICC د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنا وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. چې قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې بایسوی ده چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له آزادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو ووري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څخه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څباندی یو لکله زر افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتي دي. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,016 ښوونځي، 2 کلینیکونه، 1,500 اوبو چلو مخزنونه، 4,015 هکتار کرنیز ځمکه او څه باندې 2,015 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیلزپلیو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د باندونو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبيعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبيعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جب او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو درا پورونو لړیتا دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وای تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4 لک افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس د بشري نورین تر ډیره د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو شدید خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همدارس د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوې دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم لا چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وای
خو تاسو ګوري د کور دغه حالات دي وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړ تلک کټونو بسترو پورې وړ زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښ ته چې موږ ته د سرفنا زیر راکې.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو څلور ډیر ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیايي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو په لاندو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وې. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لوړ پوړي رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصيل له اجمل ان
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. خاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جمنه ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاره وي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 8 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې بشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یو غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونه وکړه. نور حال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزه شریکو چې څه شي مشکل دي چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاو خو دونی میمیاستي مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومټریک کړای، خو لای هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نو غړي د ځینو احساساتونو د عمل پر راپور کې نو مخکسل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دی وايي چې حالت سیستم کې تر پښپاش لکه یو ولکه تذکرېسته او هغه یواز د وی آی پی کسان د فارجې خاصه خبرسته تاریخ باندې چې بایومټریک سوي د ماغو دراغلي نو نه فیرټو دا سه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي مورې سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو لزيات انتظار روسته هم نه دی توانېدلای چې دغه تذکرې لاسه او پاسپورت پر واخلي.
بس دغه تذکرو ته پروت ما او کارونه روزګارونه ټول را نمده سي پاتې پاکستان کې. مور مې ولړې را سخت نه جوړه ده نو ويم چې هغه په زمونو دغه تذکرې ته ما شي ستريکه باندې د پاسپورتونو مواسو.
دا ام خلکو داسې مهال ازادي رادیو سره خپل ستونزي شریکي کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احسای ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو سره د تیر یو کلن خدمات او لاسترولونو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو لوري د 2 میلیونو یو سلوه او 1000 کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوی چې تر بایومټریک وروسته تذکرې پریویشل شوی دي.
د ګرځند ټیمونو په ګډون هیوادوالو ته د اسلامي امارات لراتک سره سم 2 میلیونو یو لکو او 1000 الکترونیکی تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د هیواد په کچه ټول 8.2 میلیونو الکترونیکی تذکرې اصلي مراحل ویشل شوی دی.
خود دې ادارې چارواکي دا هم نه چی په دې ورستیو کې دغه پروسه پسې سوي ده. دوی وایي د محل د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هواده بهر ترمیمیږي. همدارنګه په خبرې د تذکرو کارتونه هم ختم شوی چې تما دراتلونکي اونۍ له بهر هواده ای لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پایل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمين کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکه لاندې اوبه راپورته کوي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمه عمراني پروژه په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو لامل نه سي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو خو هغه د شنه د شمه هیڅ نه سو کولای. یعنی هغه د امکانات چې موږ غواړو هغه نه سو کولای.
د کندهار وسیدونکو چې وچکالي زپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نور ورته پروژو د عملي کې دوه غشتنه کوي.
کومې برمې چې چې وس وچې هغه به بر پیدا کې وبو بزیات سی وبو راپورته کې دا برمې د سلابونو د بسل پیسه کې 15 پیسه د سلابونو مخه نیسي. دا کوم څه دا غشتنه ده چې دی باید سو کې چې دا بند بیا تر دا غو مکمل جوړ کې دا سنور بندونه هم جوړ کې په کندهار کې
سلاب مخنیوي کې یو د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې هیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی له سلو نه هم هغې خواته ده نو ما نه یې شپږ زره روپۍ وخوړلې ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15000 کېدلې دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه باندې یعنی 6000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې دومره د بن یو کار ته وسي او داسې ستوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خدای باندې سکار مخې ته کړه. پیغام خودغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنځیر کې کومه پښتنه نشته. هغه خارجي ډاکټران چې نه دي دا داخلي ډاکټران قطعا پښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول واره خارجي معاینه کړ تمام معاینات تکمیل شو او عکس را ته داخلي داخل کې نوښته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته پرون چې وښتم د اگست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و هغه بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړل، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلې لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري. له دغه یو پښتنه وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وزیزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سو. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلې و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورکسوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوي چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه انیکې هیله طاهر شان تاته او د ساجی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم وس مخال لمنګ سره دی که دا ماشوم د هر چاینو په دې شمیره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د شمیرو دی ماته زنګ وي خپل ماشوم دی ترلاسه کی زما د اړیکو شماری دی 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8 1 8. طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم ته هیله لکه جوړ را خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب السلام علیکم تاسو دوه رښتیا ځان ټول د سره سلامونه کوم محمد احساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او کله هر چا دوست دارې وکي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه تلیفون شمه را لیکه ونیسته 0 1 0 0 3 2 0 2 3 8. مېره زل بیا 0 1 0 3 0 2 8. بلې سلام مېره 0 1 1 0 0 9 5 2. مره به زو دیوایم 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خل خل دوست بوی شرح خپل لري.
السلام علیکم زه بشر احمد احمدی یم د کندهار ولایت جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتریک چننه نور احمد یادیم د جوی میاشتې سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروزی نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی د مخی اړی کومیسته رسالات میرا اور سلام 0 1 8 0 0 5 5 9 5. افغان دې څنګه میرا 0 1 0 8 2 1 9 1 3 و کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې په دې شنوره اړیکې ونیسي څه وخت
سرمونه رفیع الله راهلی ما او د کنړ ولایت نه مونږ یو ماشوم مندل د 9 کلونو په عمر دی او د ګډ وډي وایو عصبي مشکل لري نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. نمبر یې میرا 0 1 5 2 5 4. بل د واتس اپ میرا دا 0 1 5 2 3 10. بیا ورته وایم د واتس اپ شمیره 0 1 6 6 1 2 3 3 3 و. او سلام.
سلامونه اونی کې هلی روشان صاحب زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي روشان صاحب نن سهار نه د 5 کالو ماشومه ده موږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریب په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده کاتو کې په اړه معلومات غواړي او یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیام لکه زر نشر کړي ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 شمېره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمېره 0 8 22 6 8 9 90 یعنی 0 8 22 6 8 9 90 تاسو نه ډېره ډېره مننه الله پامان تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته سید مغل محمدی د کابل څخه مننه ورو مننه دلته ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو به لکه ثابت تکلیف لري رضا خپلوانه ته زما غوړې نو ماته د صدقه شمارو زنګ وهي نمره انټینس مې راځي چې تر واه اتیا نه هي وشتک ته واتا یا یعنی چې تر و و اته سپیر ځانه شپږ و اته بس تاسو ته خدای پامه
سلامونه سری کورا دی هدیار مکابل روشن صاحب منګ یو 15 14 کلونو ترمنځ یو ماشوم میندلای دا نو دغه ماشوم د سیاسي غون تستونز لري کله نو واحد یا د کله ظاهر یا د کله یو بل نو اخلي نو دغه چې د هر چا وینو منګ ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 5 9 5 9 5 0 6 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 6 8 بل نمبر ورته وایم 0 5 8 12 33 10 یعنی 0 5 8 1 2 3 3 3 په دغه دوش میرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ وهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کوریدون کو تازه موارد محبت دلی صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهېږم کله وایي چې پلان یې نو ګل ده او کله یو څه کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي 0 8 34 34 55 او بله شماره مې ده 0 8 50 16 10 خدای فمان
سلامونه سید جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د 1015 ترمنځ ده موږ پیدا کړی ده دا په حساب کې لږ تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاوید دې ما کله نه اخلي دا غوړ په دار چي موږ دې په دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با تر شپږ نه تنګو نه تنګو و سو شپږ پته تر و سو شپږ پته 2 3 10 یعنی څه تر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و بلا اتصال شمېره 0 8 0 0 0 5 0 9 0 یعنی 0 8 1 1 5 5 0 9 ډېره مننه د خدای په امان خو وخت
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جاوید احمدی مده د پلازمین کابل د دیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وای چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسوي د کوای چې بیرته تر لاسه کی نو ما سره د پدغه شمیره اړي کې ونی سی پر واویا ودی وشپیت نح سو وتلوي خاله الفاظو کې وایم سی پر و دریو شپاگو نحسلور و ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لامو مل.
السلامونه مې کېلي احترامات، زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مرادلی لیسې ترڅنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 15 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې ده الاګل ده او د ورور نوم یې عبدالرحیم ده. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 22، یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2، او بل شماره ده 0 8 3 3 1 2، یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستان، دا و ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په اکلا زموږ د ګرانو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټ کې دي.
سلام ورشل سر تاسو ته سوچاوري ازاده رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه. سمي الله اکثر مال ننګرهار سره خود ته چې زمونږ یو ملګری ورکشه په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود ته وکاله عمر دې اسابي مشکل هم لري. کار چاته کاړه معلومات د شمیرې تر توان باندې را سره اړې کوي. لومړی ته سالار شمیر سي تر اتاویا پورا چلویخ شپگویا پینزاویا روشتوی کدری او روشن شمیره در توان سیفر نحاویا توارلس یولس شپک سو پینزا شمیری یو یو در توان سیفر و اتا پلور سیفر و شپک و پینزا بری او روسی کې روشن شمیره صفر نه هاویا وارلس یولش پک سو پینځه. کله راځي زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د غوی رادیو ورکسو ځانو د پروګرام اوریدونکو سیمه شي زنه بیولا زابلای د زابل ولای تر غنده بل سلی چې ګان کیو چې دوم پیدا وکړ ایران پیغام پروګرام یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنده بولسوالی نیکنام کلیو چې دوم کین نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامت کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري. پر شلاسیه پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی په نشي څوک هم روز دی دا ورلس میاسي مخکې په مرکز کلاس کې لیدل شوی. له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکی څنګه ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. د سحر تر ماښام د نقیب الله د راتلو لار څاري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند نو ما نبی الله زبونی او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګ شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او ولکو ماشومان او هغه تاریخ ژوند وساتي. زما د واتساپ شمیره د 0 0 8 د ایران کوډ بیا 9 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 بیا هم د همدې شمیره تکرار 0 0 8 د ایران کوډ 9 3 5 0 2 4 5 0 و د نقیب الله د عزیز اکرام الله سمیره 0 0 3 3 0 3. بیا هم د سمیرې تکرار 0 0 3 0 3 0. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی
علیکم السلام. علیکم السلامونه روشن سے مخترم تا استاد غشتول مخوغوتا
یو ځل بیا زړه ګډنوالی ما سرتاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه ما زمونږ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده. سرحد ته کې زما خپل د عمل ځای تقریبا څلور میاشتې کېږي نظر کې شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ ماشوم نوم کامران د پلار نوم زمری او اته کاله عمر لري تور جامې پر تن دي شمېرې ورته مخکې تېرو سوه یو اتیا دوه شپېته دولس افغان شمېره سپېر اویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وایي ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجی اور سلام کوما پیغام بڑان دکھے زما د پلار دوا نه بس فلګان دی ورسته یو پروش کال توي دی د لوی اختر سلرم ورځ نو دا وسه هیڅ معلومات نشته د علمن ولایت د باغران دی ورسوالۍ ته دی او د خود د کلی د سمد اکا زوی دی او د لالباس په نامه باندې دی هیله کوم که اچا ته معلومات توسو او پیدا کوي موږ ته دې زنګ ووهي او بل دوم ورور یې د دوار عباس په نامه دی دا یې زیرې څلور میاشتې کېږي چې دا هم پسې ورک شوی دی نو هیله کوم که هر چا ته معلومات توسو او چا ادرس پیدا کوي موږ ته دې زنګ ووهي. زه محمد حشم خبره کوم. زما د ټلیفون شمارې اتصالات صفر و اته پنځه پنځه څلور دوه شپږ پنځه اته دندې اتصالات شماره ده او دوهمه شماره د بیسیم صفر و صفر اته پنځه صفر درې اته څلور اووه دا مې د بیسیم شماره ده او بله اتصالات صفر و اته څلور اته یو شپږ څلور شپږ یو دا مې د اتصالات بله شماره ده. هیله کوم که د دغه نفرو معلومات هر چا ته وسو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي زموږ د خواسنې جایزه هم ورکول کېږي. ازادي راډیو اورېدونکو ته دا ټولو ته د زما پیغامونه ورسېږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت سم. زما یو دوست ورکړی د رحیم الله په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري اما ته چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسم. شمیره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر وسوا شپږش درو پنځوس اووه اویا اویا هم بل شمیره د اتصالات صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر وسوا اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس او دا پرمیسی شمیره زل بیا وایم صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده تقریبا عمر یې دولس کاله ده. نن شل ورځې مخکې د څوارلس سوه یو د پنځم میاشت پنځم تاریخ نه په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا نهه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس نمبر بیا تکراروم صفر اووه اویا نهه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس او بله شمېره ده صفر اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا صفر اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا. ازادي راډیو پیغام نشر کې ډېره ډېره مهرباني به مې وایي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست.
تایر روشان صاحب تعالی سلامونه کوم استاد د ورکوسو اجازه ټول راځنګ سلامونه کوم په دې اله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا موږ یو دوه پرکسو دې مخ منو ترامونم سب کړی دې نو تایر روشان صاحب دغه ما پیغام را تنه شرکت دغه دوه مو ورکسو دې متاج پانه درو وسنه دې پیدا سوی بسم الله په نامه دې نو کال خیر د کندهار سره درکسو دې او که ار وګور مسلمان تر معلم دې مشو دې تر دغه کې پنوش میرو اړ کې ونی سي سپر و سپر ات پری درې سپر نه دوا پنځه شمیره بل افغان بسم شمیره ده سپر و سپر سپر درې دوا سپر دوا درې ات شمیره یو ځل بیا وایم سپر اویا درو اتیا دېش نه سوه پنځه ویشت بله شمیره سپر و سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېش دغه اتصالات شمیره بله یو ځل ورته وایم سپر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته نو هغه اورېدونکي مې دغه پیغام دی که ار چا تر معلوم وي هغه دې ما ته زنګ ووهي یا که نور معلوم وي هغه دې ما ته مزاحمت نه کړي نور به وخت ونیسم تاسو ښه پیغامونه د خدای په امان.
سلام علیکم زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه بې کېږي انشاءالله. ورک دی د روژې لسمه ورځ د کوره وتلی دی. نمبر یې دغه دی دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه یشین نمبر دی. هغه سالات بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته یشین نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې باره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تختپل اوسېدونکی دی د مستري سیدګل زوی دی. السلام علیکم.
سلامونه ونې کېنم روشان صاحب تاس څوک یې د ازادۍ لسته پوه دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د کیسه بیا جعفر دین ما د علم نه پیغام لري زما زوږ یو دوست درې میاشتې مخکې له علم نه لته نه درکته وې دي دا غمامت په نامه دی د بلادي اکازي دي که هر چا ته په اړه معلومات یا مين څوک د په اړه معلومات لري نو زما سره د مهرباني زما په دغه لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. په شمیرې وایم صفر و صفر اته پنځه دوه اته څلور نه و چې په بل څه ورام وایم صفر و صفر پنځه بیا پنځوس دوه واره څلور بیا نه صفر او اتصالات ورام وایم صفر و درې یو شپږ نه و اته دوه پنځه شمېرې ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر و صفر پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي صفر اوسه یو دېرش نه شپېته اته اویا پنځه ویشت که هر چا په وینا کې خپله شیرین درلاسه کړي ښه وخت.
سلامونه نیک هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. فرید ملک ما د کابل ولایت د دیساوز نه زمونږ یو ترګه د احمد منیر نومي محمد منیر د پلار نوم یې محمد اسماعیل ده. د تقریبا د سوار لس کلن ده دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. چا ته معلوم وي د شمېره سره دې اړیکه ونیسي صفر واویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر و و څلور اته څلور صفر و پنځه و باقي ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
ګرانو اوریدونکو د دغو خبرونو په لړ کې یو بل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم ستاسو د پیغامونو در رسیدو په هیله تاسو ته ښه شپه او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221 یاو دوا څلور یاو یاو پنځه